السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د ماسپخین 2 بجې دی. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبری ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، 219 پروګرامونه، ټولنه او سختریزي او د سولې په لور هم لرو. خو لومړی زموږ همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه.
ترټکی د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي د تریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت د واکمنۍ صلاحیت نه لري. د امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل د دې خبرې تصدیق کړی چې د اکتوبر پر 13 په کندهار کې د ډزو په مهال د امریکا د فوج یو لوړ رتبه افسر هم ژوبل شوی و. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر امنیتي صلاحکار جان بولټن به نن په ماسکو کې خبرې اترې پیلوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري وایي د تریک انصاف په مشرۍ کې اوسنۍ حکومت د واکمنۍ صلاحیت نه لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبريالان ټول د اوسنۍ حکومت لیاقت په کم وخت کې څرګند شوی چې خلک یې مایوسه کړي دي. زرداري په ټولو سیاسي پارټیانو غږ وکړ چې یو شریک قرارداد مخې ته راوړي او د اوسنۍ حکومت خلاف یو موټی سي. تر دې وړاندې د پاکستان قومي ګوند مشر آفتاب احمد خان شپه هم تیر ورځ ویلو د اپوزیشن سره د حکومت رویه سمه نه ده. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو استازي سلیم رحمان وای د احتساب قومي اداره کې پر آصف زرداري او نورو سیاستوالانو کیسونه روان دي، نو ځکه مخالف سیاستوالان د دوی پر حکومت دا ډول نیوکې کوي. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب صوبه کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د عمران یعقوب په نوم یو چارواکي رسنوی ته ویلي پیښه د اکتوبر د 28 په ورځ ناوخته ډیر غاز خان ښار ته نږدې په یوه پل رامنځته شوې ده. دغه چارواکي وایي د مرګ ژوبل شمېره زیاتېدای شي ځکه چې په زخمیانو کې د ډیرو حالت نازک دی. دی وایي دواړه بسونه د تیز رفتاري له وجې له یو بل سره جنګېدلې دي. په پاکستان کې د سړکونو د خراب حالت او موټروانانو د نا پامی لواجی هر کال 5000 زیات کسان په حادثو کې وژل کیږي. د پاکستان شماریاتو او رجستریشن ادارې نادرا د واکمن تریک انصاف لخوا په اسانه کیستونو د کورونو ورکولو د لومړی مرحله لپاره د درخواستونو جمع کول پیل کړی دي. رجستریشن له نن څخه د هیواد په اوو ښارونو سکر، کوټه، مظفر آباد، گلگت، سوات، اسلام آباد او فیصل آباد کې شروع شوی دی. نادرا په خپل ویبپاڼه لیکلي د رجستریشن دا مرحله به د سږ کال دسمبر تر 28 نیټو پورې دوام ولري. په اعلان کې ویل شوي چې هغو خلکو ته په درجې ورکول کېږي چې کور نه لري او د یوې کورنۍ پر سر به د یوازې د یوه کس رجستریشن منل کېږي. د رجستریشن مرکزونه به د خالي او اتوار پر ورځ هم خلاص وي. نادرا وایي د نورو سیمو لپاره به رجستریشن د دسمبر له 28 نیټې وروسته پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 10 نیټه د نوی پاکستان هاوسینګ سکیم په نوم د کورونو جوړولو منصوبه پرانستې وه. نوموړي ویلو چې حکومت به په راتلونکو 5 کلونو کې 500 لکه کورونه جوړوي او دا به په اسانه کیستونو غریبانو ته ورکول کېږي. لاهور هایکورټ نن د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او خبریال سیرل المیدا پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه وکړه. د جسټس مظهر علي نقوي په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ ته شاهد خاقان عباسی حاضر شو خو نواز شریف وړاندې نه شو. په تیر اوریدنه کې عدالت نواز شریف ته ویلي و چې نننۍ اوریدنه کې دی په لیکله بڼه کې خپل جواب جمع کړي. مظهر علي نقوي وویل چې نواز شریف ولې حاضر نه شو چې د نواز شریف وکیل د دې په جواب کې ول تاسو داغه د لیکلي جواب غوښتنه کړې و چې جمع کړئ سو. ل دې ورسته اوریدنه د نومبر 12 پورې وځنډول شو. د دې دواړو د درې واړو پر ځای د فعال امینه ملک د وکیل اظهر علي صدیقي په واسطه په عدالت کې د غداری درخواست جمع کړی او دا کوي شاید خاقان عباسی د وزیر اعظم په توګه د ممبئی حملو په اړه د ملي امنیت کمیټي مهم معلومات له نواز شریف سره په یو ملاقات کې شریک کړي وو. نواز شریف د ډان خبریال سیرل المیدا ته سږ کال د مئی په میاشت کې په مرکه کې د ممبئی د 2003 کال حملو ته په اشاره سره پوښتنه راپورته کړې وه چې تاسو بریدګر د غیر ریاستي عناصر نوم ورکړي خو آیا موږ دوی ته اجازه ورکړو چې تر سرحد واوړي او یو نیم سل کسان ووژني؟ د نواز شریف د دې خبرې دا معنا واخیستل سو چې ګواکې دا مني چې د ممبئی حملې د پاکستان له خاورې سوي دي. وکیل اظهر صدیقي د رزق پر کچ په داسې ویلو سره د پاکستان بدنامه شوی او د هیواد خودمختاري ته تاوان رسیدلی. په کوټه کې د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر اسحاق پانیزی وایي پروان کال کې د شهري بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې 24 پورې ماشومان وژلې دي. نوموړي پرون په کوټه کې د بلوچستان صوبې پر خلکو شاغ وکړ چې خپل ماشومان ته دي د شهري رنځ د مخنیوي په موخه حفاظتي ټیکې ولګوي.
تقریبا زموږ یو کم سروې کړی د 2018 کې تقریبا تر اوسه پورې 40 کښنیان له دا وایرس زمړه دي. او زما له دا میډیا والا دا خواست دي، زما پیغام چې زموږ مندو خوندې ورور رسي، دوی کم ځکه د خپل کښنیان په خپله دغه عمرونه له 9 میاشتو وینځي تر 15 کلو پورې وي، هغه په خپله د نزدیک ترین څه کم د الټ فیسلټی سنټران دي هسپتالونه دا غوړي خپل راوړي چې موږ دا ویکسین ورته ولګو.
د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان په 3 ضلعو کې هم د شری خلاف د ټیکو ورکولو لړۍ د اکتوبر له 15 پیل شوې چې د اکتوبر تر 18 پورې به جاری وي. د امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل د دې خبرې تصدیق کړی چې د اکتوبر 13 په کندهار کې د ډزو پر مهال د امریکا د فوج یو لوړ رتبه افسر بریګیډیر جنرل جیفری اسماعیلی هم وژوبل شوی دی. په دې پیښه کې دوه لوړ رتبه افغان امنیتي چارواکي، امنیت قمندان جنرال رازق او ملي امنیت ولایتي مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل شوي او والی زلمی ویسا ژوبل شوی. د ناټو کاتب ملاتړ د ماموریت په وایند بحری قمندان ګرانټ نیلی پرون د امریکایي رسنیو ته وویل هغه د دې خبرې تصدیق کوي چې ژوبل شوی امریکایي افسر له هغو ټپونو پر رغېدو دی چې د کندهار د ډزو په پیښه کې ور اوښتی وو. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر امنیتي سلاحکار جان بولټن به په ماسکو کې په داسې حال کې خبرې اترې پیلوي چې د اټومي ترون په اړه د ډونالډ ټرمپ تر اعلان وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې هیواد به د اټومي وسلو له تاریخي تړونه راوځي. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف پرون تایید وکړه چې ولسمشر پوټن به له ښاغلي بولټن سره ویني، البته هغه وویل چې دا ملاقات به د اکتوبر پر 2 نه کېږي. بولټن نن په 2 سفر ماسکو ته رسېږي. ټاکل شوې ده چې هغه به نن د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف سره ویني. د خبرونو پای او سم د موسم او کرنسي حال.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 133 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ 13 پیسې او 122 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 125 روپۍ 40 پیسې او 125 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ لس پیسې او 43 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 45 روپۍ 13 پیسې او 45 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنوجوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه شو کم نه کم 12، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 16، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3 شو کم نه کم 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د مخالفو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې دوی د حکومت کولو جوګه نه دي. د وزیرستان ځوانانو وایي چې په یادو سیمو کې د بیا ودانۍ لپاره ادارې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته نوکریانې نه ورکوي.
دلته وی سا 60% کوم دي ان نان لوکل ځوانون دي هغه چار کوي پرشنی نه کوم شوی دي ادرنا تبا شوی دي وسره کوم یو ته هغه روزګار ګرځي.
په بلوچستان کې د اکتوبر په 15 د شری ناروغي زد مهم پیل شوی چې د اکتوبر پر 20 با پای ته ورسیږي.
د دما پیغام ته په ریډیو باندې وی کبر چې ټي وی باندې وی د موږ من دوه خنته ورور سي د کم ځکم د خپل خنيان په خپل د غو عمرونه له 9 میاشتو وینځي تر 15 کلو پورې وی چې د ټرند یا سپتالونه د غو خپل راوړي.
او اونیس پروګرام ټولنې او سختریزي کې په پاکستان کې د سختریزي او تندروي په وجوهاتو خبري اوري.
یہ تو پارا ممبئی خبر ادا رکھے ریاست میرے سے اس سے جڑے گی بیانیہ سے جڑے گی ریاست سے بیان کئی نیشنل سیکورٹی بارہ کی دہشت گردی بارہ کی
دا مشال درسن واؤ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری تور پورې کړی دی چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د وفاقي حکومت کارکردګي سمانه ده. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل موجوده حکومت د هیواد چارې پر مخ نه شي وړلې. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند اجمنې کړي دي چې په هیواد کې به د پرمختیا ګڼ کارونه ترسره کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیر اتوار په ماخام اسلام آباد کې یوې خبري غونډې پر مهال د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري خبريالانو ته وینا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نا اهلی په لږ وخت کې مخې ته راغلی. دیوای زه خدا ګڼم چې ټول سیاسي ګوندونو لپاره یو ځای کېدل وي او یو قرارداد به راوړل وي چې دا حکومت نه چلېدی شي او نه دا ملک چلولی شي. پلو خبرو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري زیاته کړه چې نن د سمره مقدمو مخه کوي ټول د نواز شریف په دور کې پرې جوړ کړی شوی وي. دیوای ما ته خو د مفاهمتي عمل یا د این آر او نه ګټه نه ده شوې. د این آر او په اړه چې دوی ګڼي چې ما د این آر او نه ګټه اخیستې نو خو تیر چیف جسټس ختم کړې وه او دغه کیسونو مخه ما وکړه. که یوې بلې این آر او کې چاته ګټه شوې وي نو زه پرې نه یم پوه یم، خو ځینې ګوندونه شته ایم کیو ایم او نور ګوندونو ته فایده ضرور شوې وه او کېدای شي چې زیاته فایده یې نواز صاحب ته شوې وي. ماته نه ده معلومه
شاید نواز صاحب کو ہوا ہو، مجھے نہیں پتا.
په دې موخه پخوانی ولسمشر سره پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او پخوانی د سینټ چیئرمین نیر حسین بخاری هم موجود وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وای حکومتي کارکردګي سمنه ده، ولې چې دا حالت د اتیایمې لسیزې راسره روان دي. خو پخوانی سیاستوال د دې خبرې جوګه وو چې حالات به یې ښه کړل، خو له بده مرغه عمران خان د خپلو ملګرو مشوره هم نه مني.
اس بي اختلاف چې کوم دنه پاره کې ډېر زیاته یونټی ده، نن زرداری خبرې کړې، پرون افتاب خان شیرپاو چې کوم دنه هم ډېر خبرې کړې، هغه چې د حکومت چې سکی دا خنه ده په کار ده چې جردې غواړي مو خو غواړو چې دوی ته وخت ملو شي، دوی خپل وخت پوره کړي. په کار ده چې دوی د اپوزیشن سره چې کوم ورکینګ ریلیشن دي، د بیوروکراسي سره دي، د نورو ادارو سره دي، په کار ده چې دوی خپل رویو باندې نظر ثانی وکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له پاکستان تحریک انصاف چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو کامیاب نه شو. خو د پخوانی ولسمشر د بیان په اړه د پاکستان تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید یو شخصي ټلویزیون ته ویلي چې د یو ځای کېدو سیاست ختم شوی، اوس قانون حکمرانی ده.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري ویل چې موجوده حکومت د حکومت کولو جوګه نه دی. چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په اړه هغه دا هم ویل چې دوی په هیواد کې حکومت نشي کولی. د دې تورونو په ځواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي سلیم رحمان د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره په یوه مرکه کې دا تورونه رد کړي دي او زیاتوي
د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا په قرارداد راغلی، دا د نورو پارټو په قرارداد راغلی، دا د دوی پر رضا راغلی چې زرداری صاحب به د کراچۍ نه قرارداد پیش کړي، حکومت بدل شي. دا څه د وړو ټوکې کوي؟
سلیم صاحب یو بل پوښتنه دا چې شیرپاو خان چې کوم دی هغه هم د تحریک انصاف پر ضد باندې بل ورځ خبري غونډه وکړله، دغه شان اسفندیار خان چې دی هغه هم خبرې کوي د تحریک انصاف پر ضد باندې، مسلم لیگ نون هم لګیا دی، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله چې کوم دا لګیا دی په حکومت باندې تنقیدونه کوي، نو دا د ټولو ډلو یو طرف ته کېدل او د تحریک انصاف پر ضد باندې سخت بیانونه ورکول د دین اخکاری نه چې لکه مطلب تحریک انصاف لګیا دی خپل حکومت کې نور غوندونو لپاره مشکلات جوړي.
2018 د الیکشن نه پس تاسو وګورئ نو ټول پارټي ختم شي دي سیاسي تور باندې. تاسو وګورئ دا پای الیکشن چې وشوي په دې کې ټول پارټي یو پیج باندې راغلي دي د پاکستان تحریک انصاف خلاف، خو سیاست ختم شو.
سلیم صاحب پای الیکشن خبره تاسو وکړه، نو په پنجاب کې مسلم لیگ نون زیات سیټونه واغستل، په خیبر پښتونخوا کې نه دلته عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه هم سیټونه واغستل، دا ټول غوندونو رايوزي شو. دا الیکشن کې یو ځکه کې لګیا د تحریک انصاف د لپاره مشکلات نه دي. دا
موږ کوم چې ټول په لیلې دي هغه مین وجه دا چې هغه ټیکټونه صحیح نه دي شي. دا پرون چې کوم الیکشن څه ده شه فرمان ضرور نه چې ګټل شي، دا کوم الیکشن ګټل دا د پاکستان تحریک انصاف الکو پارټي زمو مرګره هوټل ټیکټ ورنکړو د اور د ان پی نو وته چې دا کوم الیکشن چې موږ بلی دي دا په دیو جن دي چې موږ پارټي کمزوري شي. دا وو اته ته پارټي موږ ته یو ځشي دا غو موږ مقابله کړی دا په سره په 200 وټه زمو الیکشن ګټي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی خالی چوکۍ زمینی انتخاباتو کې تیر ورځ عوامي نېشنل ګوند ګټلې او په دغه انتخاباتو کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف ته ماتې ورکړې ده. دا شان په تیرو زمینی انتخاباتو کې حکومتي ګوند تحریک انصاف څلور د صوبایي اسمبلی او یو د قومي اسمبلی چوکۍ په خیبر پښتونخوا کې بایللې دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي.
دا غیر سرکاری نتیجو تر مخه د عوامي نشل پټه امیدوار صلاح الدین د پی کے یو او ای ایم پګ اتیا پولنګ سټیشنو باندې یو لزرا او سلور سوا اوټونه او د مخالف د پاکستان تحریک انصاف امیدوار او د گورنر شاه فرمان رور ذوالفقار خان لزرا اوټونه اخیستی دي. په دغه زمینی ټاکنو کې آزاد امیدوار دلدار خان څخه د پاسا 15000 رې اخیستی دي. د چا په حق لا ویل کیږي چې هغه د پاکستان تحریک انصاف زیات اٹھنا خراب کړی دی. خو بیا د عوامي نشل پټه صوبایي اسمبلی غړی خوشدل خان پوینا دا مخالفو سیاسي ګوندونو یووالی او دا شفاف الیکشن په وجه دوی د ټاکنو کې بریالي شوی دی.
او بیا دا معلومه شو چې دغه شفاف الیکشن د کمیشن د لاندې شوی نو د 25 جولای ریزلټ به داسې نو بلکې 25 جولای ریزلټ به عوامي نشل پټه ته د دلی حکومت ورکول او د عوامي نشل پټه حکومت خدا ثابته شو چې هغه الیکشن.
خو بیا په زمینی ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف له اړخه مورسی سیاست یا خپل خپلوانو ته ټیکټ ورکول هم دغه ګوند ته لوی تاوان ورسولو. پېښور کې د اوصاف ورځپاڼې بیرو چیف ارید الله په وینا د پی ټی آی کارکنان په خصوصي توګه ځوانان د گورنر شاه فرمان ضرور په الیکشن او کمپاین کې دومره تیز نو څومره چې دوی په عمومي ټاکنو کې په نظر راغلي وو.
دغه مورسی سیاست د وجې نه اغه خلق اغه کارکنان ناراضه حکم چې نظریاتی حکم چې د پی ټی آی سره د شروع نه و نو یو طرف ته وکړو تاسو وګورئ نو په صوبایي حلقو کې مو په قومي کې دا سمرم چې زمینی الیکشن شوی دی پاغي کې د پی ټی آی ناراض خلق چې دي اغه د خپل ټیکټ هولډر په مقابله کې ولاړو.
دا یادونه دا چې د 14 اکتوبر زمینی ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف سواد کې دوه د صوبایي سملې چوکې او پابنو کې د قومي سملې چوکې وبللې او په مردان او سوابق کې ډیر کم اٹھونو د عوامي نشل پټه کاندیدانو ته شکست ورکړو. دغه شان په خبر کې د هارون بلور کونډه سمر بلور صوبایي اسمبلی چوکې پی کے واتیایم ګټلې دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په پیښور کې د چټک بس پروژې یا بی آر ټی یو کال پوره شو خو لا هم دغه پروژه اثر ته نه ده رسیدلې. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې په پروژه کې درغلۍ کړې دي خو واکمن تحریک انصاف ته تورونه ردوي او وایي چې په پروژه کې د ځینو بدلونونو له وجې لګښت زیات شوی. صوبایي حکومت زیاتوي چې د راتلونکي کال د مارچ پر 23 نیټه به دغه بس سرویس په رسمي توګه پیل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
پروسش کال د اکتوبر پر 13 نیټه د خیبر پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک د چټک بس سرویس سړک رسمي افتتاح وکړه او د پېښور پر خلکو غږ وکړ چې یوازې شپږ میاشتې تکلیف وګالي او په دې موده کې به پروژه پای ته ورسیږي. شپږ میاشتې تیرې سوې خو سړک جوړ نه سو. حکومت بیا په یوه میاشت کې د بشپړولو وعده وکړه خو هغه میاشت هم تیره سوه او بیا د 2013 کال اکتوبر راورسید. کال پوره سو، نه سړک جوړ سو او نه هم چټک بس سرویس پیل سو، بلکې برعکس د پېښور لارې نن هم کندې کپرې پرتې دي او د چټک بس سرویس پر ځای ټریفیک هر وخت بند وي. د خراب لارو او سړکونو لواجې خلک لستوند سره مخامخ دي.
دا ملاره چې هسپتال ته بوتلې و او دا ګردو بیمار او ګاډي کرانه ته شلی به کړی یم واغ استاد سره بي ځای پوزم هغه وي دي خلاره بندې دي خو ګاډي نه پریږي واپس ته وته چې بل دا دې مترو وږي بند نه کړي اوس په تر صدر چوکه پورې پیدل د ما دي نو بیا باړي ګاډي کې کینم
او ګاډي بدري په خپل نه پریشي بي درته پریږي دي خو نه پریږي دا دا دې تکلیف ته مونږ تیار تر ټولو بالکل خراب شي جوړیږي نه
د پرانیست پر وخت د تحریک انصاف حکومت په اخبارونو او ټلویزیونونو اشتهارونه خپاره کړي وو چې دا به د نړیوال معیار سړک او سرویس وي چې د ورځې به 400,000 مسافران ورڅخه ګټه پورته کوي. له چمکنیو تر حیات آباد پورې به 2.5 بس سټیشنونه وي او هر 2 منټ وروسته به یو بس راځي او مسافران به کوزوي او اخلي بیا. خو نه دا چې د سړک جوړېدو وخت زیات سو، بلکې لګښت هم سیوا سو. حکومت ویلو چې پر ټوله منصوبه به 340 ارب روپی خرچ راځي، خو له وخت تیرېدو سره سره دا لګښت 80 ارب روپی ته ورسید. د جولای پر 15مه انتخابات وسو او د صوبې حکومت بیا د تحریک انصاف په لاس ورغلی. د پخوا په شان دا ځل هم اپوزیشن ګوندونو په منصوبه کې د درغلیو تور ولګوي. څو ورځې وړاندې په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر رقم دورانی د چټک بس منصوبې په اړه د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه. د عوامي نیشنل ګوند د اسمبلی غړی خوشدل خان د اپوزیشن دریز له مشال ریډیو سره شریک کوي.
زمونږ مطالبه دا ده چې اوس خو د قوم پیسې مطلب او قرضې ډېرې زیاتې واخیستې شي، نو دا مطلب پراجیکټ چې کم یو دی دا خوم نیمګړی نشي پاتې کېدی. خو کم از کم دومره خو د اپوزیشن ته د عوامو ته خو چې رښتیا وویلی شي چې دا به کله کمپلیټ کېږي او دې باندې څومره مطلب چې خرچه راغله او دې به مطلب قوم ته څومره فایده برسي، نو کم از کم دا حل بله کېږي چې په دې باندې یو کمیټي پارلماني کمیټي جوړ شي او هغه ترې شوټ کې وګوري چانس بینو کې الله به پته لګي.
خو تحریک انصاف وایي په منصوبه کې له شفافیت کار اخیستل شوی او لګښت ځکه زیات شوی چې منصوبه د پېښور ښار نورو سیمو ته پراخه کړې ده. ګوند وایي چې د 2019 کال د مارچ تر 23 به چټک بس سرویس په رسمي توګه کار پیل کړي. آصف خان د تحریک انصاف د اسمبلی غړی دی او دغه سړک د هغه تر هلکی هم تیریږي.
او دې کې دې ارس فیر زکه دي چې دې کې حکومت تش ایسا واچ باقی ایشین ډیولپمنٹ بینک پیمنٹ هم خپل کوي، کنسلټنټ هم غي هایر کړی دي، موږ تش واچ کو.
د واکمن تحریک انصاف د وضاحتونو باوجود د منصوبې شفافیت لا هم ته سوال لاندې دی. د جولای پر 19 نیټه پېښور های کورټ احتساب ادارې نیب ته حکم وکړ چې پلټنه وکړي چې منصوبه پر وخت ولې مکمل نه سو او لګښتې ولی زیات سو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د قبایلی ضلعو او په ځانګړي توګه د وزیرستان ځوانان وایي چې په یادو سیمو کې د بیا ودانۍ لپاره ادارې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته نوکریانې نه ورکوي. دا ځوانان شکایت کوي چې له یو شمېر مالی مشکلاتو سره مخ دي او د سیمې په پرمختیا کې خپل رول ترسره کول غواړي. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي حکومت د ځوانانو نوکرۍ لپاره خپله تګلاره جوړه کړې ده او په دې تګلاره د عمل نه کوونکو پر ضد به کاروایي کوي. تفصیل د عمر وزیر ناو.
د شمالي وزیرستان تعلیم یافته ځوان منور شاوایی سیما کې یو شمیر پروژکټونه د بیا بحالۍ په کارونو لګیا دي، خو ځایي ځوانانو ته هغه موقع نه ورکړل کیږي کوم اعلان چې دولت سفران وفاقي وزارت او مقامی انتظام یې کړی.
پټاب ټول نارث وزیرستان خصوصاً سیمرا ارګنائزیشن دی پروجیکټ دی لګیا دی او گورنمنٹ خو دی ریټرن شی او خو یی د مثال لکه 80% تو خلکو پریکټیکلی انفورچونټلی دا غا شای دی نه دا یته پیره پیرا کړه ان دی دا غوښتنا دا دی پولیټیکل لاین دا پروجیکټ دی کی منیجمنت دا اګنا دی ارمی نا چې په داسې لوکل کا فنته دا مقاویر شي پوتنشل سټاتس دی کمپیټنټ دی اشتهار نو کو دی کسون وخلی امیر لوکل خلک ته بهخي دا پتہ نه لګی چې کیم ارګنایزیشن شي کیم پوسټینا ویکنټ دی.
دا جنوبی وزیرستان حمزه می سودوی قضایی تعلیم یافته ځوانان محرومه ساتل کیږي نو په ځوانانو کې مایوسی خوريږي او باید دولت خپل ژمنې سر ته ورسوي.
دلته 20% کې دي ان نان لوکل ځوانون دي هغه چار کوي چې کومه قبایلی سیمه دي اپریشنی نه چې کوم شوی دي ادرنا تبا شوی دي وسره چې کوم یو ته هغه بیروزګار ګرځي نو په یو طرف سرکار طرفه ها اپورچونټیز وی انا وی چې کوم پرایویټ ارګنایزیشن رول دی پاک شه دي قبایلی علاقو کې چې کوم ځوانون دي هغه حق خلک کېږي قبایلی سیمه کې د خلک روزګار نه و
کلامو چې په دې اړه د پخوانی قبایلی سیمو سیکریټریټ ویان عبدالسلام وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې دولت د لپاره خپل فرمولا جوړه کړې او که په عمل نه کیږي نو د هغو ادارو خلاف به نوټس اخلي.
قصوبایی دایی که وفاقی حکومت تایی دا صفا فلیسی دو نان گورنمنت ارگنیزیشنز چیزی
پاوشی مکمی خلق تا نیشتر چی ورکی دیگریت سولا پره
کچری داس نکاری ردری میں چھ پاسے قبائلی زون دا کوالیفائی کوي قبائلی اضلاع قسم تا ترجیح ورکی مو تا افسوس تے کبدا بن عمل نوی شوید وزارت سفرانہ مشتری کل کڑی وی نو یقینن چھ دغه نوٹس او خسته شی او دا وز خپل مشرونه پ نوٹس شروع کرا کہ مقامی انتظامیہ تو میر دا وینا و کی چھ پدا بن مزید تفتیش ہو
دا عملیاتو پس شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبائلی زلو کے د بیا بحالی پنوم یو شمیر غیر سرکاری ادارے ترقیاتی کارونا پر مخ بوزی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
اوریدونکو زو بلوچستان ته چرته چې د اکتوبر په 15 د شری ناروغي ضد مهم پیل شوی چې د اکتوبر تر 20 پورې به دوام لري. په کوټه کې د روغتیا کارکونکو له خلکو غوښتنه کړې ده چې خپل ماشومان ته د استنې ولګوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان په درود سولسوالیو کې د شری خسرې د ناروغي د مخنیوي لپاره و ماشومانو ته د ستونو د لګولو کمپاین روان دی. په دې کمپاین کې به د 100,000 څخه زیات ماشومانو ته د شری د ناروغي په ضد ستنې ولګیږي. په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستیال مشر ډاکټر اساق پانزي یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې کوم ماشومان پاتې دي په کار دي چې هغه ته مندې او پلرونه سمدلاسه د شری څخه د خوندي کېدو ستنې ولګوي.
یا دا وایرس پر هغه باندې حمله ورسی، اول خود هغه کښنۍ د مزدوري چانسز بیخي ډېر دي. خدای دې نه کړي کله مزدوري پس لیم دغه علاج پر ټیم نشي و نو هغه کښنۍ بیا بالکل د مرګ خولې ته ځي. تقریبا چې موږ یو کم سروي کړی د 2018 کې تقریبا دروسه پوری سلویز کښنیان له دا وایرس زمړ دي. او زما له دا میډیا ولا د خواست دي زما پیغام که په ریډیو باندې وي که په ټي وي باندې وي چې موږ مند خون ته ورور رسي دوی کم ځکم د خپل کښنیان په خپل دغه عمرونه له 9 میاشتو وینس تر 15 کلو پورې وي هغه په خپل د نزدیک ترین سکم د الت فیسلټی سنټر دی اسپیټالونو جاغول خپل راوړي چې موږ دا ویکسین ورته ولګو.
د ډاکټر اساق پانیزی په وینا چې دا وخت وایرس د سوبې په پښتني سیمو کې موجود دی چې لامل یې او ماشومانو ته د شری د لګېدو خطر زیات دی.
دا موږ کم افاستی د کجات کم پروګرام دی په دغه کې موږ وښنیانو ته له پیدایښ فورن بعد موږ ستنې لګو. هغه من دی غپلرونه به داستنې باندې خبر نه وي دا تر ستنې د کښنیان د لپاره په سنټر کې موجود دی او هغه بالکل فری دی. نو دایسي کړه دا ویکسین نه کې و چې موږ دایسي لونګ لوی شي دا وایرس د بکتریا خو ما وستا و ارګر ګنټه موجود دي مګر چونکه موږ څنګه لویان پر موږ باندې وایرس اثر نه کوي کښنه چونکه ماشوم وي هغه قوت مدافعت ورته وي دغه بدن کې دومره بیداری نه وي نو هغه وایرس پر باندې زور ورسي لغه زده به دغه نه جوړي کې مختلا کی کز موږ د پښتني سیمې مثال راوخه پښین دی کل عبد الله دا یا زیارت یا یارنای دا یا جوب دی یا شیرانی دی کلاسی پلا دا کلور لای دا دوکې د خاص کرکی دا وایرس په ګور ځایو کې ستمل
د خبره دا یادونه ورده چې د هوا د نور برخ په ډول په بلوچستان کې هم ماشومان ته د شری خسرې څخه د خوندې ساتل لپاره د دوه کمپین روان دی. دا کمپین د اکتوبر په 15 نیټه پیل شوی وو چې د اکتوبر په 20 نیټه به ختم شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د وروستیو پارلماني ټاکنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي له امنیتي او تکنیکي ستونزو سره سره د پام وړ شمیر افغانانو په دغو انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د افغانستان ولس د خالي او اتوار پر ورځو ولسي جرګې ته د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رای واچولې. په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د حکومت له پرځېدو راوروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې پرته له بهرنیو مرستو انتخابات وشول. په لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا راغستل شوې چې د کابل په یو سکول کې د خپلې رای کارولو وروسته یې پر ټویټر ولیکل. دی د ملي امنیت د ادارې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د افغانستان د میړني ولس منندوی دی چې له ګواښونو باوجود یې ټاکنې ممکنې کړې. خو لیکنه وایي د افغانستان پارلماني انتخابات د نامنۍ پیښو ښکار شول چې پکې لږ تر لږه 10 کاندیدان وژل شول او د هغوی لسګونه پلویان زخمیان شول. طالبانو دعوه کړې چې د دغو ټاکنو د تخریبولو په هدف یې په ټول هیواد کې 144 حملې کړې. په داسې حال کې چې انتخاباتو ته یوه ورځ پاتې وه یاغیانو په کندهار کې د هغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وواژه. د نوموړي وژنه د دې سبب شوه چې په کندهار کې پارلماني ټاکنې لږ تر لږه یوه اونۍ وځنډول شي. په کابل کې بیا د انتخاباتو پر ورځ د رای اچونې پر یوه مرکز ځانمرګې برید وشو چې پکې 10 رای ورکوونکي او 15 پولیس سرتیري ووژل شول. په ټول افغانستان کې د رای اچونې مرکزونو درې برخې له دې وجې تړلې پاتې شو چې حکومت هلته امنیت نشو ټینګولی. شنونکي پر دې باور دي چې تر هغې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره یوه سیاسي جوړجاړي ته ونه رسي په هغه هیواد کې سوله نشي راتلی. خو د لیکنې تر مخه طالبانو بیا د سولې غږونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. لیکن وایي د امنیتي هغو تر څنګ ځینې تخنیکي مسلې هم وي چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو د هغو د راتلونکو پایلو په اړه خلک په شک کې اچولي. لیکنه زیاتوي له ستونزو سره سره په افغانستان کې د رایو لپاره له راجستر شو 8.8 میلیونه افغانانو څخه 4 میلیونه یې د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې خپلې رایې وکارولې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره 2:19 پروګرامونه ټولنه او سختریزی او دا شان د سولې پر لور هم لرو اوریدلې مه هیروي. او د دې سره سره تاسو دا هم کولای شئ چې د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم واوري دا دغلت پراته وي. او تاسو د مشال ریډیو په خبرونه کې هم انیخ پنیغه اوریدلی شئ. په ټولنه او سختریزی خبرونه کې به دا ځل واوري چې په پاکستان کې د سختریزی او تندروي باوجود وجوهات سدي او د دغه مخنیوي څنګه کېدای شي خو لومړی راځو لنډو خبرونو ته. د ماسپخین 2:30 بجې شوي دي. د عبدالحی کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان په قانون رسم شر د پاکستان پزګوند شریک مشر آصف علي زرداري وایي د تیر کیسه په مشرکی اوسنۍ حکومت د واکمنۍ وړتیا نه لري. نوموړي د خبر پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان وکړه. د پاکستان پولیس وایي د پنجاب صوبه کې دوه بسونو په ټکر کې لشکره لږه نه لست کسان وژل شوي. 15 نور ژوبل دي. د عمران یعقوب په نوم یو چارواکي رسمي توګه پیښه د اکتوبر 20 نن پرون ناوخته ډیره خاص خان شات حضور په فلسفه ده. د پاکستان شماریات او رجستریشن ادارې نادره د واکمن طریق انصاف لخوا په اسانه کستونو د کورونو وقولو لومړۍ مرحله لپاره د درخواستونو جمع کول له نن پیل کړي دي. لاهور هایکورټ نن د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف پخوانی وزیر اعظم شهید محمد عباسی او خبریال سیرل امیر افسر د غداري مقدمه واورېدله. په کوټه کې د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر اسحاق قنزی وايي پروان کال کې شری بلوچستان صوبې په بیلابیلو ورکو کې سلویشن پوری ماشومان وشلي دي. امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل منلي چې د اکتوبر 13 په کندهار کې د ډزو مال د امریکا د فوج په لور پوری افسر بریګیډیر جنرال جیفری سمایلي کوم جوبل سوي. تاکه سوي چې د امریکا ولسمشر امنیتي سلاحکار جان بولټن نن په ماسکو کې داسې خبرې پیل کړې چې د اټومي تړون په اړه د ډونالډ ټرمپ د اعلان وروسته دواړو هیوادونو
او اوس هم راځو 19 پروګرام ټولنی او سختریزی ته. د 19 خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د سختریزی د ستونزې حل ته کتنه شوې ده. دا چې په دغه هیواد کې د سختریزی ستونزې څنګه هوارې دي شي په اړه تفصیل په دې پروګرام کې اورو. د پروګرام کوربا احمد شاه اعظمی دی.
ټولنا او سختریزی
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنا او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نامه د وژنو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې لوی وژدې مدیر هيسي د سختریزی سفروانه ده چې د بیلابیلو پیښو په تناظر کې زیاتوالی پکې راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که یو خوا په دې هیواد کې د سختریزی د زیاتوالي یو شمېر عوامل دي، نو بل خوا یې پر بیلابیلو طبقو او د ټولنې پر بیلابیلو څانګو اغیز کړی دی. روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د سختریزی ستونزه څنګه هوارېدای شي. په پاکستان کې د سختریزی په واده کې د ریاستي پالیسیو، تعلیمي نصاب، مذهبي ډلو، رسنیو او مدرسو نومونه اخیستل کیږي چې د پدیدې ته په بیلابیلو وختونو کې واده ورکړي ده. بل خوا سخت دریزی په دې هیواد کې بیلابیل طبقې او د ژوند څنګه غیزمنې کړې دي. که څه هم د پاکستان حکومت د سخت دریزی د مخنیوي لپاره ځینې تګلارې جوړې کړې چې ورستۍ هغه د 2014 کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول پېښور تر وسلوال برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نامه و. دا تګلاره شل نکات لري چې د پوځي عدالتونو جوړول، په مدرسو کې اصلاحات، لکري کې ډکو ویناو مخنیوي او د سخت دریزی ډلو پر ضد عملیات کول پکې شامل دي. خود شننګ په باور په پاکستان کې د سخت دریزی پر ضد تګلارې جوړې سي خو په صحیح توګه نام لیکيږي چې لکه بلې دا پدیده تر اوسه ژوندې ده. خدا چې د سخت دریزی موثر مخنیوي په څه ډول کېدلای سي، لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وايي په هیواد کې دننه د درو لارو په خپلولو سره دا پدیده لمنځه وړل کېدای سي چې مهم رول یې د ریاست دی.
پہلی بات تو یہ کہ جس میں ریاست جو ہے کسی کا ساتھ نہ دے، ریاست اپنا جب رول آف لا کرے اور
لمڑے خبر ادا دا چھ ریاست تے دا چا مل گرتیا نہ کبھی ریاست چھ کلا دا قانون حاکمیت ٹنکڑی او خلق دے تپری نک دی چھ قانون پلاسنو کے واخلی نو دا بت ٹولو لوی گام وی. دویم خبر ادا دا چھ پ پاکستان کے ٹولنا پخوا ہم مذہبی وا خو سختری زنا وا اس خو بیلا بیلے فرقے رامی اس شوی او خلق کی وی شلی دی. رسنے باید دغه تقسیم او درزونه نور زیات نکڑی او خپل مسئولیت په خطو گتر سره کړی. دریم مهمه خبر ادا دا چھ سختری زی ڈلے باید لمیان سے اڑل شی هغه ڈلے چھ وسلی راخستی وی او په خلکو خپل خبره په زور منی. ریاست باید د دا ډول ډلو لاتړ پرې کړي،
ریاست کو ان سے ہٹ جانا چاہیے.
بلخواد اسلام آباد په قومی دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان هم وایي چې د سخت دریزی مخنیوي درې اړخیز کار او ستراتیژي ته اړتیا لري چې لنړۍ، هیواد او ولس سره اړه لري.
د دې حل به زموږ د پدری لیول باندې کیږي. لومړنی چې کومه نړیوال دی بین الاقوامي سطح باندې دا کوشش لري چې یو کانسنسس جوړ شي د ټولو ملکونو چې سیاست کې یو پراخ شي او سیاست کې یو ملتهني کې ترګره پوزي او د دې لپاره یو جامع او حکمت عملي د نړیوال څخه جوړ شي. یا دغه مکمل هغه د ملکی سطح باندې ده چې په ملکی سطح داسې یو نظام جوړ شي چې د خلکو ته انصاف ملي شي، د خلکو مسالې حل شي، د خلکو لپاره حکومتونه جوړ شي او هغه د څه د طاقت استعمال نشي بلکې اطفال کی جانب سیاسي، اقتصادي یا ټول یو مجموعي طریقې سره یو پالیسي جوړ شي نو هغه به کار او بل چې کمپنو په کمیونټي لیول باندې د خلکو په لیول باندې ختم سول سوسایټي په دمی په لیول باندې په خلکو کې شعور جوړ شي، خلکو کې دا شو د تخدریزي پلی د تخدریزي علاوه هم چې د اشتراک تخدریزي به هغه د خپل سیاسي مقاصد چرم حاصل نشي. په هغه لیول باندې یو بیرنه جوړول سول سوسایټي کار دی. په دې دریو لیول باندې چې کار وشي دا په خیال باندې د حل روزي
سخت دریزی یا تندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر وسخه اغیزمن سوي دي. ډېری پوهان د رواني ترهګرۍ تر شا د همدې مفکورې اغیز ګڼي. د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ وړل او شریک اقدام د سخت دریزی مخنیوي کولای شي.
کم خیل اقعی ممالک چیلی افغانستان، پاکستان، انڈیا، ایران دیکھے دی دننا سیاست سلا او دی خبر منز کے کم تعلقات کی دیت رہے دی شور تعلق تے دی خبر ہے یہ خدا دے سی پا لوکل لیول باندے پا دیکھے معاشر کے پتان دا کہ حکومت تا سے اقامات ہو کری چی خم شدت پسند خلق دی دا دی پروپیگنڈ نا راولی او خل حکومت ورتا دا سی پروگرامنا ہو کی چی دی د دې د څه د پسند د یو پکند نه لره راولي. دویم څه خبر ده چې د څه د پسند د ختمولو لپاره په پاکستان کې په افغانستان کې چې د دې ملکونو مرز کې کوم ستونزې دي هغه حل کول ډېر ضروری دي. د پاکستان د افغانستان په اړه کې چې کوم شکایتونه دي هغه یې ځاله کول او د افغانستان پاکستان په اړه کې او د ایران په اړه کې او د انډیا پاکستان په اړه کې دا مسائل حل کول په دې منطقه کې په دې علاقه کې د امن راوستو لپاره او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره د دې ستونزو حل کول او د دې ختمول څه ضروري دي.
دا سخت دریزی پدیده په پاکستان کې ځان ته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. خو زیاتره شنونکي دا نظر لري چې په پاکستان کې سخت دریزی ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دلته بیا د 1980 په لسیزه کې په پاکستان کې په ګڼ شمیر کې مدرسې جوړې شوې، د افغان جهاد په نامه خلګ وروزل شول او ریاست خپل تګلاره بدله کړه. شوونکی او د سیاسي چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل وای ریاست او سیاسي ګوندونه د سخت دریزی په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي.
بنیادی خبر چې کومه ده هغه موږ نیشنل ریډیو د سکیورټی سټیټ چې کومه ده د ریاست په سطح باندې به هغه بدلول پکاري او پارلیمنت به خپل رول ادا کول وکړي. دا د ټولو نه مهمه خبره ده که چېرې انفرادی کوششونه خو ډېر کېږي خلک کوي، خو دا خبره د انفرادی کوششونو په نتیجه نه حل کېږي. دې دپاره لومړی خبره دا ده چې د ریاست نریټیو څه جوړېږي، بیانیه څه جوړېږي، ریاست څه بیان کوي د نیشنل سیکورټی باره کې، د دهشتګردۍ باره کې، د بیا پسندۍ باره کې. نو په هغې مطابق به نظام تعلیم کورس هغه هم جوړېږي، په هغې مطابق به د مدرسو پالیسی هم جوړېږي چې دا به څنګه مانیټر کېږي، څنګه به ریګولرایز کېږي، په هغې کې به خلکو ته تعلیم موقع څنګه ورکېږي، په هغې کې به ځوانان د دهشتګردۍ نه څنګه راوباسو. دا هغې لپاره د ریاستي کردار د ټولو نه اهم دی. دویم بیا ورپسې چې کوم دی نو د سیاسي پارټو کردار دی چې سیاسي پارټۍ یو واضح ویژن لري، یو واضح منشور لري چې د هغې دلته کې د سیاست په سیکولرزم په بنیاد باندې ساینسي بنیادونو باندې سیاست شروع شي.
په پاکستان کې د کورټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر علي شله خان وایي چې په دې هیواد کې واکداران د سخت دریزي ستونزې ته خاص ارزښت نه ورکوي. د نوموړي په وینا که ریاست سخت دریزي یوه ستونزه وګڼي او پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي نو بیا د دې مخنیوی کېدای شي.
د دې مسلې صحت ریکګنیشن ډېر زیات ضروري دی چې څنګه د واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي. نو ټول کې اول خو دا شی ضروری دی چې کوم زه حاضر سات زه خپل صاحب اقتدار طبقو کې زدا شی نوی نما چې دی تی مسلې ته ټولو کې غټه مسله ګوري. زمګه واکمن خلک چې دی هغه دا خیال دی چې اقتصادي ترقی غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس سره براشی. هغه دا خبره بالکل غلطه ده که څومره غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس تاسو جوړ کړئ خو چې تاسو چې کوم هیومن ریسورس دی هغه دا غي قابل نه وي چې هغه په صحیح توګه استعمال کړی شي نو تاسو به ترقی نشئ کولی. دی وخت زمګه هیومن ریسورس یا زمګه معاشره کې چې کوم زمګه خلق دي هغه اٹینشن غواړي. دا صاحب اقتدار خلکو اٹینشن دی وخت پکار دی چې ہیومن ریزورس ڈیولپمنٹ دی رادر دین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. نو دا ہیومن ریزورس ڈیولپمنٹ لپاره ټولو کې ولنه خبر ادا پکار دا چې په معاشره کې خلکو یو بل اړخته نفرتونه نوي، خلک یو بل سره مینه محبت لري، خلک یو بل ته د انسانیت پر تقاضا ګوري او یو بل کې فرق نه کوي، یو بل خلاف هتیار صرف په دې خبره نه روچتوي چې زما خبره سره اختلاف کوي.
عارش الله خان زیاتوي له ادراک ورسته باید واکدار طبقه یو هر اړخیزه ستراتیژي جوړ کړي او په هغه کې د تعلیم او رسنیو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې اصلاحات راولي. کزن په پاکستان کې د ټولنې د سخت دریزی خبره هم کیږي خو د ټولنیزو او سیاسي چارو پو هاشم بابر وایي چې عام ولس د ویرې له کبله د سخت دریزی پر ضد ژغ نسپورته کولای.
لوگوں سے عام خلق تو گورم الس تو گورم عغی کی دا انتہا پسندہ خلاف شکم دے یو ذہن لری پخار مخالفت ذکر نشی قول ہے کہ خلق لگ ہوم دی خدا عغی پلاس کی وصلہ رہا یا عغی ماب جوڑو رشی ددا سے قسم دا پارا بجے کم دے سے بتا ہوا ہے مچھی پری اداری رضی کی عغی ریسی مخنوی ہو کی او آغا خلق سے کم خاموش خلق دے عغی کے مغرب اداری دا عغی انتہا پسند نہیں دی اگر خاموش خلق سے کم دے اگر بیا اگر تو موقع پلاس ہو سی چاہی کو اولس کے خوارش ہی اپنے یوروادار دن پرچار رکی یا پر یوروادار دن باندې عمل رکی.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي وایي د شوونځیو په تعلیمي نصاب او مدرسو کې د اصلاحات پر راوستو سره د سخت دریزی څپه کمېدلی سي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی شوونکی ډاکټر پرویز هودبای د ماشومانو او ځوانانو ښه روزنه په دې لاره کې مهمه ګڼي.
انتخاب پسندی کا خاتمہ تب ہوگا جب ہم اپنے نوجوانوں کو
د سخت دریزی خاتمہ با هغه وخت کیږي کله چې موږ خپل ماشومان او ځوانانو ته دوايو چې خپل دماغ فکر وکړي مخکې لدی چې د بل خبر ومني لومړی باید دا معلومه کړی چې د هغې خبرې په تایید کې کوم دلایل شته او د هغې په مخالفت کې کوم ثبوتونه او دلایل شته. چې کله موږ د دوی ذهن سازی ونه کړو نو دوی به د نورو خلکو په خبرو کې راځي او خلک به دوی بیلارې کوي، که هغه حکومت وي، که ادارې وي او که ملایان وي. که چیرې تاسو د نړۍ پرمختللو هیوادونو ته وګورئ نو هلته رسنۍ یا میډیا آزاده ده او ماشومانو ته له لومړۍ ورځې دا ښودل کیږي چې د بل خبرو ته وروسته ګورئ، لومړی دا وګورئ چې ستا خپل ذهن څه وایي. نو زما په فکر دا د سخت دریزۍ یوازنی حل دی.
که څه هم په ښکاره توګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګرۍ کې کموالی تر سترګو کیږي، خو سخت دریزي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نوره وده یې هم کړې ده. شنونکي وایي تر څو په دې هیواد کې سخت دریزي موجوده وي ترهګرۍ نسي ختمېدای. د مشال راډیو روانه خپرونه ټولنه او سخت دریزي هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سخت دریزي د پښتنو پر کلتور څومره اغیز کړی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، سوکاله ژوند ولري.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې په لور ته. د نن په پروگرام کې به واوري چې شاعران څنګه د سولې پر راوستلو کې یو ښه کردار لوبول شي. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللی و. نن په همدې اړه د سولې پر لور خپرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم، هرکلی مو کوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپله شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبوره کړي. له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول یې ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمانخیل ځوان شاعر دی. هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته، راځه چې سوله وکړو، جنگ سراسر تاوان دی، بس دې نور جنگ نه کوو، بس نور سوله وکړو، بس ته نور جنگ نه کوو، بس نور رسول کوو، راځه چې سوله وکړو. دا هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی، دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی، او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړي، زه یې هم ښکلی غواړم، نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم؟ بس ما هم لا تړلی او ته هم لا وتړه، زه هم واده کوم، ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو، راځه چسولوکو. ته په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې، ته په ما ډازي کوي، زه په تا ډازي کوم، ته لګې ما مړ کوي، زه لګم تا مړ کوم. پیدا یې تا ته کېږي او که نه ما ته کېږي، نه پیدا تا ته کېږي او نه پیدا ما ته کېږي. ته خو زما مټې او زه دا ستا مټې یم، ته خپلې مټې پرې کې، زه خپلې مټې پرې کوم، دواړه کمزوري دښمنانو ته شو، راځه چې سوله وکړو. پیغلی سرتوری شولی، پیغلی بے کور شولی، پیغلی بے پلار شولی، پیغلی بے مور شولی، اس در پہ در گرجے گی، کڑا پہ سر گرجے گی، پیغور یہ تات کی گی، پیغور یہ مات کی گی، سخیری تات کوی، سخیری مات کوی، سدی داستان خپا او سو زمان خپا، رازا چی دوان پاسو، زان دا زار بچ کرو، پدی سرونو لپٹی خورو، رازا چی سولو.
تاسو له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وای چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پی کړی دی چې د لومړی چاپ شوی کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړله، ډیرو خلکو وکړله، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه د دغه جنگ ختمې دي، د دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، د دغه پښتنو دغه اړې ګړې دي، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دي خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده، د سندره ډیره مشهوره شوله.
خبره د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه پکې را لوی شوم په جنگ کې، تر اوسه په جنگ کې یم. او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپله سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکړم. که زه پکې را لوی شوم، زما نه وروسته زما اولاد، زما نور راتلونکی، زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوی شي، له جنگ نفرت خي. خپله موسیقي یا شاعري دا د یو ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي. شاعر او سندرغاړی هم دا پکار ده چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندره هم وایي شعرونه هم لیکئ دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک همدغه رنګه شیانو ته پام کوي ارزښت ورتور کوي
ټوله خبره د خلکو په ذوق کې ده اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کده نو سندری دسه ضرورت ده اما که سندری اونکو موسیقی آواز د ګډا موسیقی آواز د ساتره موسیقی آواز د خوشی په تیرول نه دی دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډیر مهمه ګڼم پدې د هر سندرغاړي خپل اوریدونکو دي او ټارګټ هم خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلې شم که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلې شم ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي نام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے فادے حق لا کو مایت نشتا دے آخر دا تنگا او مدیان دا محمد یو کارا آغا لار خود دا انسانیت کم سمرا بد یو کارا آیا سمی گو کابا دا سے تر آبد یو مورے
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي دا په خلکو څومره غیز لري
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي خو زه په دې عقیده یم چې سندره د زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلې په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر نن پورې چې ذهنیت جوړ کو بل اخره دا کوم ماشوم چې زه يم چې پکې لوی شوم دا دولس کلن دلس کلن نن ماشوم هم دیتا متوجه شي را دا سندره چې دا ولې نه غوړي لوی شي دا پلان په خپله کې شي دا څنګه دا خپل سره دی وای چې دا غوړم لوی شوم کما هم جنتا لویا
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر غواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ